ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو په دې مخامه خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ په دې خبرونه کې د سر موضوع په بلوچستان کې د استادانو هغه هړتال دی چې د خپلو ترکیانو د نور قبول پر ضد کړی دی د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ای مطالب را تر هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر 15 لک نور زیات شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري روس وایي ځواکونو یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پر شا کړی دی اوس د مشال د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترقۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی د جون پر 14مه د کوټي پریس کلب مخې ته د شوې مظاهرې ګډونوالو ویلي چې حکومت پر شمنو سربیره له سکولونو راهیسي د صوبې د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقۍ نه ورکړي د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادي مشر عنایت الله کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل موږ هم د دې صوبې استادان یو په کار دي چې موږ حق مو ته راکړل شي عنایت الله کاکړ وویل د وفاق ګډون نور ټول صوبو خپل استادانو ته ترقۍ ورکړي دي خو یوازې د بلوچستان حکومت په دې برخه کې لزنده کار اخلي بلخو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو نورې غوښتنې عملی کړې دي خو د ترقی غوښتنې د مالی مشکلاتو له کبله د ځنډ ښکار ده پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر 14مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د وجل شو په یاد کې جلسه وکړه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په کمی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کله یوې خوا د هغې پیښې قربانیانو ته د عقیدت پردونې وړاندې کړې نو له بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسو نیوکې وکړې ورزنګوای چې امنیتی ځواکونو د 2019 زیږیز کال د میل د مئی په 28مه د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر چک پوسټ د غورزنګ په یو جلوس په ډزو کې 15 کسان وجلی او تر شلو زیات نوري جوبل کړي ول هغه وخت پوز ویلی ول چې سرتیرو یې د لارونوالو د ډزو په ثواب کې کاروایی کړي و د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د خار په بیلابیلو سیمو کې 115 مشکوک کسان نیولې دي پولیسو د جون پر 14مه په ټویټر خپاره کړی یو بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تالاشي کړي د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوی پولیسو زیاته کړي چې لبر امام سیمې څخه نیول شوی 10 مشکوک کسان یې د نورو پښتنو لپاره تانې ته وړي که څه هم پولیسو دا نه دی ویلي چې نیول شوی کسان د کوم هیواد دي خو زیاتوي چې له هغوی سره په د بهرنو وګړو تر قانون لاندې چلند کیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر 14مه په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 لک نور کسان ورزیات شوي دي ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 300 000 دی خو اوس وایي چې هغه شمیر 200 000 کم یو کم 1.5 میلیونو ته رسېدلی اوچا دا ارزونه د روان 2023 زیږیز کال د لومړیو 15 میاشتو پر اساس کړي اورسته خبر دا چې روس وایي ځواکونه د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پوز د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پرشا کړی دی د روس د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې اوکراین ځواکونه پر 5 ځایونو برید کړی خو بریالي شوي نه دي تر دې وړاندې د اوکراین پوز وویل چې په تیر یو شواروس کې د هیواد په ختیځه سیمه کې د روس یو کم دیش بدونه په شاتم بولی دي اوکراینی پوز نن سهار وختي خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې جګړه روانه ده دوی روسي ځواکونه په خارکیف لوهانسک او دونیتسک سیمو کې ناکامه پوځي عملیات کړی دي د دوی په وینا روسو ځواکونو په بیلخه او بد کتلو پر پوځي او ولسی ځایونو هوایی او د توپونو بریدونه هم کړی دي د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګی او د دې خبري غړی ځنې مهم مطالب دادي په بلوچستان کې استادانو د خپل ترکیانو د نه کولو پر ضد احتجاج کړی دی
بیا تک ډیر شوې زخپله په دایې په ارتال کومه شته د عمر بو کارتال مو کې
د خړ کمر د پیخې په یاد کې په کراچۍ کې یو جلسه شوې ده. په دغه جلسې کې وینا کړې ده علي وزیر.
نن د خړ کمر د هغې شهیدانو ورځ ده چې په هغه کې موږ چشمدید ګوایو. د خړ کمر هغه شهیدان چې کوم په بېرحمۍ سره ووژل شهیدان یې کړل.
ایبر قبیلی ضلع یو کس چې په ډنمارک اروپایي هیواد کې اوسیږي په موټر سایکل خپلې سیمې لنډی کوتل ته رسېدلی.
زه ناروې نه تر سویډن، سویډن ډنمارک، ډنمارک جرمنی، جرمنی نه چک، سلواک، هنګری، رومینیا او بلغاریا، ترکی، ایران او بیا پاکستان.
دا او یو شمېر نور راپورونه سره هم شته د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مشال ریډیو د دې خبري غړی پیل کو د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم. په بلوچستان کې د سکولو استادانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چې د بلوچستان حکومت یو کال لمخه د دوی د اپګریډیشن منځوري ورکړې وه، لیکن د سوبې د انتظامی چارواکو له لوري په هغه پریکړه تر اوسه عمل نه دی شوی، چې له امله په دې ګرانۍ د استادان د سخت مالي مشکلاتو سره مخ دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راغی.
د مظاهره په برخوالو کې شزي او ماشومان هم شامل وو او دوی د خپل غشتونو په اړه پلی کارډونه راخستي او شعارونه ورکول. د مظاهره څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې د تیرو څو کلو راهیسې په صوبه کې د استادانو اپګریډیشن نه دی سوی، چې له امله په اوسنۍ ګرانۍ کې د دوی مالي ستونزې نورې هم پر مخ تللې دي. په دې ترڅ کې د ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن بلوچستان مرستیال مشر عنایت الله کاکړ راته وویل چې د وفاق سره سره ټولو صوبو و استادانو ته اپګریډیشن ورکړی دی، لیکن د بلوچستان حکومت د ځنډ څخه کار اخلي.
نو موږ هم د بلوچستان دا غیور اساتذه خوار خلک یو، بل یو مرض موږ ته نشته. نو موږ ته پکار ده چې دا دغه مشترکې بیا تک دې شوې زه خپل په دا ارتال کومه شاته د عمر بو کارتال مو کې
د دې مزایره چانو په خبر چې صوبایي حکومت نه یوازې یو کال لمخه د دوی زیاتره غوښتنې منلې وې، بلکې کابینه یې هم منظوري ورکړې وه، خو پر هغه باندې د انتظامی چارواکو لخوا عمل نه دی سوی. په دې اړه به غوږ سو د مظاهرې وایوې برخوالی استانی میرمن ملاله ته. د استادانو خبرداری ورکړی دی که د دوی غوښتنې ونه منل سوي نو دوی به په راتلونکي کې په سخت احتجاج لاس پورې کړي، کوم چې به د دوی په خبره د غوښتنو د عمل کېدو پورې روان وي. په دې ترڅ چې مکله د بلوچستان د وزیر تعلیم نصیب الله مریض سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ډیرو ته وویل چې د سکولو د استادانو زیاتره غوښتنې حکومت عملي کړې دي او ځینې داسې دي چې هغه د وزارت خزانه سره تړلې دي. د ده په خبره چې صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې له امله یې د اپګریډیشن غوښتنه د ځنډ سره مخ شوې ده. دا د فینانس او پیسو مسله ده، په دې کې بل هیڅ نشته، ځکه چې په اوس مهال کې زموږ جیب خالی دی او کوم پوسټونه چې اپګریډ شوي دي پر هغه باندې لوی خرچ راځي. د صوبایي وزیر په وینا چې په صوبه کې د 80,000 څخه زیات استادان او نور ملازمین په محکمه تعلیم کې کار کوي، لیکن د ده په خبره چې د دې په بدل کې 1,500 ښځې د کوونکي هم په کال کې د دې تعلیمي ادارو څخه نه راوځي. د دې پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په صوبه کې د یوازي استادانو او د هغه سکولونو چې پر مځکه نسته او استادان یې تنخواګانې اخیستلې، د هغو په ضد یې هم ګامونه پورته کړي دي. د حکومت د شمېرې له مخې په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو شمېره شاوخوا 300,000 ده. په دې کې تر ټولو زیات کارکوونکي په محکمه تعلیم کې دي، چې شمېره یې څه کم 80,000 ده. پر دویم نمبر باندې پولیس دي، د چا شمېره چې شاوخوا 50,000 ده، او پر دریم نمبر باندې د روغتیا اداره ده، چیر چې د ډاکټرانو په ګډون 3,500 ملازمین کار کوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بل راپور تر راغړوم د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور سواد کابل کې خبري غونډه ته ویلي چې سواد کې بدمنۍ خورون کې دوه مهم وسلوال نیول شوی وسلوالو ندرنا او سپک وسله هم تر لاسه کړی شوی دا ګنداپور خبريالانو ته ویل چې دغه دوه تنان د وسلوالو د ګروپ غړي دي او دوی سہولت کار هم نیول شوی په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکړي
دا خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور خبریالانو ته ویل چې سواد کې د ترهګرۍ لپاره راغلي د وسلوالو ډلې دوه مهم غړي نیول شوې
یي اسلیه اهم ہے کہ یہ جو گروپ ہے
دا څه مهم دی چې دا گروپ چارباغ منګلور سیمه کې سرگرم دی او دا په هدفي وجنو په تخوره کې ملوث وو دوی د ترهګر گروپ سلیم ربانی سره تعلق دی د کی چې کوم بل تن ذکر الله چې د نیول شوې تن ریپ الله د ترز وی دی او هم د دغه کلی بنجوټ اوسیدونکو دی هغه 13 کال وسلوالو ډلې تحریک طالبان سواد کې شامل او په دې وسنۍ کاروي کې شامل وو چې د هغه لټون ټول استخباراتي ادارې او پولیس کوي په تیرو څو میاشتو کې سواد کې د بدامنۍ پیښې را مخامخ شوې چې په کې د امن کمیټې کابل مشر په بم چاودنو کې وژل شو د ترڅنګ چارباغ ګلی باغ کې هم هدفي وژنو کې زید امن کمیټې مشران په نښه شول او بیا وروسته د سواد ولس د امن لپاره احتجاجي مظاهره وکړه آیا د خیبر پښتونخوا پولیس مشر دغه داوی به د سواد ولس د حکومت لخوا د امن لپاره شوی ګامونو باندې مطمئن کړی شي په دا اړه سواد کې د جیو ټیو خبريال محبوب علي وای
لکه د سواد خلک دا خبره کوي چې د دې خلک پرم نه ده د سلګری علاقه ده ځکه تاسو ګورئ نو په سواد کې خوده مکه چې دلته یو پټاخه موړیږي نو ټول ولس چې کوم ده دا په یړ باندې راوځي خلک مظاهره کوي په هر تحصیل کې مظاهره کوي او خلکو چې دغه درد لیدل دي نو خلک کم از کم په یو خبره باندې متفق ته مونږ بیا امنۍ ته بالکل چې کوم ده نو هغه تیار نه یو زموږ خیال دی چې یاره په دې لړکه به پولیس لا انفورمنت ایجنسی لا ډیر کوټلې ګامونه پورته کول غواړي او دا غینه پس په د خلکو اطمینان چې کم دینو هغه باغی ته حاصلېږي
د خیبر پختونخوا پولیس مشر په بیان سواد کې د امن غوښتنه کوونکی د ولسی پاسون مشر ابتاب خان وای چې دوی په سواد کې د بدامنۍ په ضد احتجاجونه کړي او کچره بدامنۍ راغله نو بیا به هم کوي
سواد خلک چې دینو هغه پیر د پلیشه وو او هغه ز پلیشه خلک راپورته شو او د خپل وطن د خپل خاورې نه هغه جنگ چې کم بیا شروع کېدو یو نه لیر چې شروع کېدو دا کې په منس کې دیوال جوړ شو او کپرس کبیا هم داسې مخه ته داسې الات راځینو ان شاء الله دا ولس او دا وزوانان در ټول په یو میدان باندې بیا ولاړي
د خیبر پختونخوا پولیس لخوا دا و پاړه د وسلوالو ډلې لخوا تر دې دمه څه قسمه موقيب مخه ته نه دی راغله پولیس وایي چې سوات او ټول خیبر پختونخوا کې د استخباراتي ادارو په معلوماتو د وسلوالو په ضد اپریشن کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون په سلورمه نیټه خپل ویډیو وینا کې ویلي دي چې په زور د هغه د ګوند ختمولو هڅې روانې دي او د هغه ګوند د بیان د ازادۍ د بندیزونو سره مخ دی عمران خان دا خبره په داسې مهال کړې چې تر دې دمه د مئی د 9 نیټې د پیښو وروسته د 50 نه زیات لوړ پوړو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوې دي او خپل بیا د پاکستان تحریک انصاف د هدونه استعفا ورکړې ده شنن کې وایي د پخوا پرنګوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او د نوي سیاسي دونو جوړولو د قصه د پاکستان تحریک انصاف سره روانه ده نور تفصيل د غلام غوس پر راپور کې
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خبره د جون په سلورمه نیټه خپل پلویانو ته په ویډیوي وینا کې کړې ده په خوانی وزیر اعظم عمران خان تور پوری کړو چې په زور د هغه د ګوند ماتولو هسي روان دي او د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په دور کې هم پر رسنۍ او سیاسي هلو زلو داسي بندیزونه نو لګولې شوې
مشرف کې مارشل لا مې بالکل اس طرح کی پابندی
مشرف په مارشل لا کې داسي بندیزونه نو لګول شوې زه په حزب اختلاف کې هم او مونږ ته د ویلو پوره موقع و نن خصوص د عمران خان نوم هم نشي اخیستلې د تحریک انصاف څوک نماینده هم رسنیو ته نشي حاضرېدلې نو د رسنیو ازادي چرته لاړه په جمهوریت کې دولت د پرامنه احتجاج کولو او جلسې جلوسونو کولو حق ختم شوی دی
جو اکټیویټیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره په داسې محل کړی دا چې د نهم مې د پی خروستو د پاکستان تحریک انصاف د پواد چودري اسد عمر پرویز خټک عثمان بوزدار او شیرین مزاری پرنګ د 500 نه زیاتو لوړپوړو سیاستوالو یا خو د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو اعلانونه کړی دي او یا د پاکستان تحریک انصاف د کابینې د عہدونه استیپاګانی ورکړی دي. د تحریک انصاف د ځینو لوړپوړو سیاستوالو ترڅنګ د ضلعو او تحصیلونو په کچه هم ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د 9 مئی وروستو د پاکستان مسلم لیگ قاب او پاکستان پیپلز ګوند پرنګ په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. د نوخار ضلع د پاکستان تحریک انصاف مقامی سیاستوال غیاث خټک چې اوس مهال په مسلم لیگ قاب کې شامل شوی مشال ریډیو سره په مرکه کې دا تور رد کړی چې ګنی هغه د استبلیشمنت د پیشار لاندې د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی دی.
نه هم مې نه پس خو ډیر خلک چې کم د دل برداشت شول هغه چې دا سوه قتل نو لګدا مونږه چې څه کوو نو د خپل ملک پاکستان د پاره کوو د یو فرد د پاره نه کوو. هغه په وجه زموږ ډیر ملګری چې کم دینو دل برداشت شول هغه چې کم د پی ټی آی پرې خو دلا تقریبا ز چې سمره پیژنه ما زما خپل ملګری راوند اباوت تقریبا 56 ملګری زما چې کم دې پاګټیم باندې چې کم دې سرندر شول پی ټی آی پرې خو دلا اوس به ما سره ان شاء الله مسلم لیگ کاف ته راځي.
د 2013 او 2014 د عامو انتخاباتو نه وړاندې چې کله په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومتونو د راتګ امکان وو نو هغه وخت د نورو ګوندونو نه سیاستوال بیلیدل او په 1999 کې چې کله پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د میا نواز شریف حکومت ختم کړی وو نو د هغې وروستو د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو نه ګڼ شمېر سیاستوال بیل شوي وو او په مرکز او پنجاب کې بیا د مسلم لیگ قاب په مشرۍ حکومتونه جوړ شوي وو. شینون کې وایي اوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او د سیاسي ګوندونو دا قصه د پاکستان تحریک انصاف سره روانه ده. د خبریال او شینون کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا اوس مهال چې سره روان دي نو دا حالات په پاکستان کې د جمهوریت په ګټه نه دي.
دا سره روان دي نو دا تقریبا هم د دوی لپاره دي چې عمران خان د پارټۍ نه لری شي دا هغه د پارټۍ یا برقراره پاتې شي او یا د دې خلکو نه یو بل پارټۍ جوړ شي. خو په پاکستان تحریک انصاف کې تقریبا ډیرو خلکو ته دا هغه دا منی چې دا هغه ووټ چې کوم دی نه دا د عمران خان پوجا دی نو هغه کوشش دا کوي چې صدا سے طریقو باسي چې عمران خان سرپرستی هم دی ته حاصلې چې دا سکیږي. نو په دې کې د سیول حکومت او د سیاسي حکومت هیڅ کردار نشته. خو زه یو خبره کوم چې دا سکیږي نو دا د جمهوریت لپاره او د سیاست لپاره بالکل تباہی ده.
د خبریال او شینن کې محمود جان بابر نه می هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده وخت کې د پاکستان تحریک انصاف په بیل شوی سیاستوالو مشتمل نوې ګوند جوړول به ډیر کامیاب نه وي ځکه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف عام پلویان د عمران خان سره ولاړ ښکاری.
دی وخت کې په ظاهر داسې ښکاری چې کوم حالات دی وخت کې دي چې د پخواني صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه کوششونه روان دي چې پیپلز پارټي مضبوطه کړي. نو دلته هم د خلکو دا خیال دی چې پیپلز پارټي کې د شي راتلونکي وخت کې په مرکز کې حکومت جوړ کړي چې مسلم لیگ نون به هم دغه سپورټ کوي او جمعیت العلماء اسلام او د پی ډی ایم نور جماعتونه به هم دغه ملاتړ وکړي. مرکز د پاره د پیپلز پارټي او د صوبې د پاره زه په خپله دا ګڼم چې د جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامی این پی دیک ته به خلک ورځي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 14 نیټه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي دي چې هغه به د بندیزونو او سختو حالاتو باوجود خپل مبارزه جاری ساتي. خو موجوده حکومتي چارواکي وایي د مئی په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو پر مهال پوځي او حکومتي املاکو ته د زیانونو رسولو وروسته پاکستان تحریک انصاف په خپل د دې حالاتو سره مخامخ شوی دی.
تاندې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند
د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او دغه پښتون ژغورنی غورځنګ د جون پر سلورما په کراچۍ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخي د وجل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکخه او په قومي سملې کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر وویل چې په خړ کمر کې د وجل شو قربانای د هیرولو نه دي. نو موړي دی تکړه چې اوس مهال یو واری بیا د پښتونو سیمو د نارامه کولو تیاری روان دي. هغه له همدې عمله پر پښتونو غږ وکړو چې یو موټی شي. غورځنګ وایي چې امنیتي ځواکونو د 2019 زیږیز کال د مئی پر شپږشتمه د شمالي وزیرستان د کمر چیک پوسټي د بورژنګ په جلوس پر ډر کې 15 کسان وجلی وو او تر شلو زیات نور جوبل کړی وو. په دې اړه نور تفصيل نیاز علي خان لک.
پختون ژغورنی غورځنګ د غونډه د کراچۍ خار په سوراب ګوټ سیمه کې را جوړ کړی و چې په ګن شمیر کې ورته خلک د ټولګو په شکل کې د خار د بیلابیلو سیمونو راغلي وو. تاب وینا کې د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي سمندې منتخب کړي علي وزیر په خپل وینا کې ویل چې د خړ کمر شهیدان د هیرېدو نه دي.
نن د خړ کمر د هغه شهیدان ورځ چې پاګه کې موږ چشمه دید کوایو. د خړ کمر هغه شهیدان چې کوم په رحمت سره ووژل شهیدان یې کړل، هغه زخمیان چې دغه دې فریادونه کول دې دې دوباره په بولی باندې ومشتل، هغه شهیدان کړل. یو طرف ته وایي چې دهشتګردو په چیک پوسټ باندې حمله وکړه، بل طرف ته هم هغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مافسه هغه یې ورکړه.
د کال 2019 د مای پښ پګشتما په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر لامنیتی چک پوسټ سره د ډزو په پیخه کې 15 کسان وجلې شوی او لشلو زیات جوبل شوی وو. د پاکستان فوج هغه وخت په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ اولی وزیر په مشرۍ یو ډلې د فوج په چک پوسټ برید وکړ او 15 سرتیری جوبل کړي، او د فوجیانو په جوابي ډزو کې 3 کسان وجل شوی او لس نور جوبل شوی دي. خو یې شاهدین او د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د فوج د تورونه رد کړی وو او ویلی وو چې پر خړ کمر چک پوسټ فوجي سرتیرو د مداخلو ناستې ته راتلونکي قافله ودروله او وروستي ورباندې ډزې وکړي. منظور پښتین هغه مهال ویلي وو چې د غورځنګ لغړو مشرانو، پلویانو او د وزیرستان له مظاهره چانو وسیدونکو سره وسله نه و. تر هغه پیښې ورځ وروسته د فوج د عامه اړیکو اداري ISPR په یو جلا بیان کې ویلي چې د خړ کمر پیښې لزای سره 15 نور مړي موندلې دي چې په ګولو لګیدلې وو. PTM او پښتون ملت پالا ګوندونو د هغه پیښې په خبرګون کې مظاهره کړی وی، او بیا حکومت د شهدا پیکج ترنامې لاندې هر وجلې شوی تن کورنۍ ته 15 لک روپۍ او هر جوبل تن ته 10 لک روپۍ ورکړی وی. علي وزیر جلسې ته په وینا کې ویل چې د بده مرغه نن یو ځل بیا د پښتنو په سیمه کې د یوې منسوبې لاندې بدمنی تر هرګری پیدا کړه شوې ده. هغه په پښتنو ملت پال غوندونو او مشرانو غږ کړی چې د پښتنو په خوره د بدمنی د مخنیوي لپاره دی یو موټی شي. علی وزیر زیاته کړی چې د نهم مای د تحریک انصاف لخوا د مظاهری رستو د تشدد په ډکو پیخو کې تورن کسان پولیسو او ریاستی دارو په سلیر شو ساتونو کې نیولی. خو د خړ کمر په پیخه کې د وجلې شوو پښتنو ځوانانو مشرانو په وجنه کې ککړ نن هم آزاد دي. دارمان لونی، عارف وزیر، طاهر خان داوړ قاتلان تر وسه ونه نیولې شول. د کراچۍ یادی غونډې ته په وینا کې د PTM د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې یو ځل بیا په کراچۍ کې میش پښتانه د افغانانو په نوم زورول کیږي او پولیس پیسې اخلي.
زموږ افغانان ورونه ګرد تر کوي په جنور کې اچي. هغه پښتانه چې شناختي کارونه لري، سټوډنټس کارونه لري، هغه چې عمرونه د 30 کالونه کمی، هغه ځوانان ګرد تر کیږي ورته وایي ته افغان مهاجر. دا شی په ټول کراچي کې شروع دی.
بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا صوبایي وزیرانو دا تورونه وار په وار رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې په کراچۍ یا پسند کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. د سن حکومت په وینا چې اوس د سن په زندانونو کې ډیر کم افغانان پاتې دي، زیاتره افغانانو خپلې د بند سزاګانې پوره کېدو وروسته بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي. نور الله ترین زیاته کړي چې په کراچۍ کې د پښتنو په سیمو کې د بدامنۍ د مخنیوي، نشه یي توکو د مخنیوي لپاره حکومت او پولیس هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د کرا کراچی یاد جلسی تا د پی ٹی ایم نور مشران هم ویناګانی وکړي وی ویل چې د خړکمر د پیخ ترڅنګ د خپل وطلانو قربانیانی با تل یاد ساتي او پی ٹی ایم با د پښتنو د حقونو لپاره خپل آئینی او سولیز مبارزه جاری ساتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو د پاره د عالمی ورځې سګنې عنوان پلاستیک ختم کړي مقرر شوه. نن دغه ورځ مندل کیږي چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ماحولیاتو وفاقي وزیر شیری رحمان هم خپل پیغامونو کې د پلاستیک پیګونو یا خلطو د مخنیوي لپاره د کوششونو خبره کړې. ویلي دي که مخنیوي و نشو 2020 کال پورې به شمیره درې چنده سی واشي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزینو.
د جون 15مه د ماحولیاتو عالمی ورځ مقرره ده. د ملګری ملتونو لخوا د سکنی کال د ورځې دوپاره پلاستیک ختم کړي عنوان هم ورکړل شوی. د ریډیو پاکستان په پاڼه د خبر شوی خبر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف د ماحولیاتو د ورځې په مناسبت سره پیغام جاری کړي چې په پاکستان کې به د پلاستیک آلودګۍ ته پاملرنه کوي او کوشش وکړي چې ختم یې هم کړي. دا چې د پلاستیک د وجه ماحول څنګه خرابېږي، د پیښور په خیبر میډیکل کالج کې استاد او د ماحولیات ماهر عادل ظریف ته مشاهده ریډیو دغه پښتنې ته داسې جواب ورکړه
چې د یو ان چې کوم به اوس رپورټ راغلی چې 8 بلین ټن چې کوم دی دا د دنیا کې خور دی او دا ډېر لوی تھریټ دی چې د انسان دی او ځانور دی او په بو کې چې مه په شکر کې دی یا د اوبو چې کم کوالټي دا د خاورې کم معیار دی چې په کار دی څنګه فصلونه کېږي، زموږ سبزی کېږي، زموږ خوراکونه کېږي، نو په هر څه باندې کې دی شامل شي او دا بیا یو مایکرو پلاسټیک ورته وي ډېر زری تور باندې چې ډېر نری مات شي.
د عادل ظریف نامه شاد رډیو پښتنه وکړه، آیا پلاستیک د وجه بیماریان هم جوړیږي او هغه بیا کوم رقم؟ نو موړی وویل
د انسان په جسم کې چې ورشي نو هم بیماریانې کوي، ډېر سبب کیږي د کینسر او د ډېر مختلف بیمارو. او چې حیوانات اخري دا لکه د ساروي نو د هغې په جسم کې هم ورشي نو د هغې ته هم بیماری لاحق شي چې د هغې غوښه یا د هغې خوراک موږ د حیوانات کوو نو هم بیا زموږ په جسم کې راځي او زموږ په بدن کې بیا ډېر بد اثر غورځي. داسې چې کوم مهي دي، دا چې کوم آبي حیات مهي او دا نور شونه په هغې کې ریسرچ شوی دی چې 80% مو کوي، بلکې زیات تور باندې ارسنی کو نور ډیر خطرناک تکمو بوتول چې دا د فیکټریانو ناراضی دین او زهر دی نو غي ابي حیات خو مري او کبیا پاتې کیږي نو غي کوم را مرکری ورسنه کمشتا.
په پاکستان کې ګڼ شمیر قسمونه پلاستیک شاپر او یا خلطه موجود دي. د دې کې ځنې هغه دي چې عام پلاستیک دي او ځنې بیا د پولیتن په نوم یو بل پلاستیک. د لاهور په یو کمپنۍ کې د کارکونکو او د خیبر پښتونخوا د پر مارکیټینګ منیجر سرفراز خان مشال ریډیو ته د عام او پولیتن پلاستیک فرق او خرط داسې وخایلو.
نو پدې کې بلیک دی، گرین دی، ملکی دی، پیور وایټ دی، پکې ایرانې دی کنه، د پاکستان چې کوم مارکیټ دی کنه. نو پدې کې غو د پولیتین بیگ چې کوم استعمال دی نو هغه انتهایی کم دی، ځکه چې هغه د ماحول دوست هم دی او هغه تقریبا د چې کوم ټایم کې لګا دا ختم کیږي. موږ ته شرکت کمپنۍ طرف سوې له شوې دي نو هغه تقریبا یو کال دی کنه. دا عام شاپر چې کوم دی پلاستیک بیگ والا نو دی تقریبا د 1900 ایئر پورې. نو هغه ما هغه هم دا کوي چې لګا د پولیتین بیگ چې کوم دی نو دا لکه پرېټ کې ګران دی کنه ډیر زیات. نو وی وی چې مونږه مجبور یو چې مونږ به دا د پلاستیک بیگ چې کوم دا یو به تاسو نه خلو.
د ریډیو پاکستان د خبر تر مخه د ماحولیات وفاقي وزیر شیری رحمان هم ویلی د پلاستیک آلودګي خطرناک او اوږده ده، دا د ژوند ګڼو اړخونو ته تاوان ورکوي. نو موړي دا هم ویلی دي کله اوس نه د دې مخنیوي ونه شو امکانات دي 2018 کال پورې به شمیره درې چند سیواشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی خبرونو د لنډیز. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترقۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. د جون پر څلورمه د کوټه پریس کلب مخې ته د شوې مظاهرې ګډونوالو ویلي چې حکومت پر ژمنو سربیره له څو کلونو راهیسې د صوبې د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې. د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عنایت الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل د موږ هم د دې صوبې استادان یو په کار ده چې زموږ حق مطرح کړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر څلورمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د وژل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښو په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کله یوې خوا د هغې پیښو قربانیانو ته د عقیدت پردونې وړاندې کړې، نو له بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسو تنقید وکړ. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بېلابېلو سیمو یو سل پنځه اویا مشکوک کسان نیولي دي. پولیسو د جون پر څلورمه په ټویټر خپاره کړي یو بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر وخت یې درې سوه کورونه تالاشي کړي. د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر څلورمه په یوه تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې پنځه لکه نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو خلکو شمیره 28 میلیونه او 3 لکه ده. روس وایي ځواکونو یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیسک کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پرشا کړی دی. د روس د دفاع وزارت نن په بیان کې ویلي چې اوکراینی ځواکونو پر 5 ځایونو برید کړی و خو بریالي شوي نه دي. تر دې وړاندې د اوکراین پوځ وویل چې په تېر یو شواروس کې د هیواد په ختیځه سیمه کې د روس یو کم 10 بریدونه پر شا تمبولي. اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او تاسو پام یو راپور تر راغوم. تر شین صوبې وروسته په اسلام آباد او پېښور کې هم زپلو زینو افغانانو تور پورې کړی چې پولیس یې زوروي. دوی وایي ځینې وطنوال یې د اسنادو نه درلودو په تور نیول شوي هم دي. په وفاقي کچه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سند صوبه کې پولیسو په وروستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هر هغه بهرني کس نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار امید ظهیر مل راکړي.
یو شمیر افغانان چې اسلام آباد کې اوسیږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
له همدې ځای 15 تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمیر ونیول چې ټول شمیر یې نږدې 15 تنه کېده. ټول د باریک اپ تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمیر نور افغانان نیولې دي. د اسلام آباد په یو شمیر نور سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدری ازادي راډیو ته وویل ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خو روزردي مونږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتي کې زه خپل تللې يم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې یو لکه لسره کلداري ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
مداوړاندې په پاکستان کې یو مدافع وکیل منزه کاکړ هم په خپل ټویټر باندې لیکلی وو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په خې سرچینې بدل شوې دي. هغه زیاته کړې وه یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړي، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولې دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دی ویلي. هخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې مني وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بیل اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډیر شمیر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کیږي چې نور څوک زندان کې پاتې نشي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډیر شمیر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل.
په خیبر پښتونخوا کې کاروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو او موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بی ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وخت بې بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د مۍ 1 په یو راپور کې ویلي چې د 2022 زیږیز کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداری یې ورکړی چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمۍ شاهد اوسي. دا چې موسمیاتي بدلون د خیبر پختونخوا زراعت څومره اغیزمن کړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د شاهین بونیری دا راپور اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بې ترتیبه بارانونو لکبله کې یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اوړي در دي، نو بل خوا یې فصلونه، میوه او سبزیان هم اغیزمنې کړي دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو لکبله د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی. مالونه په ویل کې دودی او د زل او سیلې سره ولاړ فصلونه خراب شوې دي. په دغه اړه مشالډو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلې د مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولی دی.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو، هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر اکدم زیات شي، نو دې ته مونږ وایو ټرمینل هیټ سټرس. هغه د وجه زموږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړه شي، شریول پاتې شي، هغه د وجه زموږ پیداوار کم شي. بیا په بازي کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زموږ سره د مارچ کې خو موسم خو په اپریل کې زموږ سره بارانونه چالو شو، او بارانونه داسې شو چې باز ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو. چا چې هارویسټنګ وکړو هغه په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شوتی.
د خیبر پښتونخوا په مردان، چارسده او پېښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمیر سبزیانې او میوې هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابیری مهم دي، او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کروندہ هم کیږي. د مردان د تخبای او کروندګر شاه خالد وایي چې د بې وخته بارانونو لکبل غنم به وخته اوري بلشو او د شلتالو باغونه غلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د بې وخته بارانونو د وجه چې کم دی د فصل چې کم د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله او شی پورا ونه رسیدل کا پرس کا د غنم وګه چې کم دی د پورا ونه رسیدل، جوار وګه پورا ونه رسیدل، پیداوار غسیونه شي تاسو ته پته چې تخمونه څومره ګران دي. څه کال کتا سو ګورل تم سب غنم کې دا او شو چې غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو هغه د وجه د هغې دانه چې کومه ده هغه توره شوله، د هغې اوړه چې کوم دي هغه د خوراک نه دي، د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږ کال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه بس وغورځېدل، ځکه چې بې وخته په ګل په ټایم کې بې سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریزو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی، او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکنډ په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړې دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس ذمہواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملی کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو، مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې او شي کم باغات کې دي هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي. هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړیو، سایل ایروجن ته هم مخامخ کړیو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتی بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدل شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو تاوانونه راکم کړل شي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو د مه په دیرشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022م د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې او خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
دونکو د بر جنوبی وزیرستان ځینې مدني فعالان شکایت کوي چې د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود سیمه یې له ماینونو نه پاکول کیږي د دوی په خبره پر خپل خوره ګرځېدل ورته ګران شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مخکښ خلمزی مسجد د جون پر څلورمه مشال لیډو ته وویل چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د 2500 ماین چاودنو پیښو ریکارډ لري. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسجد راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع وسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت یې د سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کولی د پوره ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د سیمې خلک په ماین چودنه کښې وژل کېږي او معذوره کېږي. په دغې برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان مسجد مشال ریډیو ته ویایي
دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی یا لمزیب مسجد ویایي چې تر دا وخت پورې په سویلي وزیرستان کښې 2500 د ماین چودنې پېښې مخې ته راغلې دي.
جنوبی وزیرستان کې په 2500 نه زیات پېښې مخکې ته راغلي دي. دغه دوام لري. دغه لینډ ماینز واقعیات 500 نه زیات چې کوم خلک دي په دغه کې مړه شوي دي. موږ سره په ریکارډ دي تقریبا 300 نه زیات زموږ په ریکارډ باندې هغه خلک دي چې معذوره شوي دي پکې، او په دغه کې د بچیانو تعداد چې کوم دی په ټوله زیات دی.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو صفا کولې چار په برعکس د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډپټي کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا دے تماس نیولو ہسا وکڑا خو غوی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان لادا تحصیل چیئرمین تاج مالک وویل چې دے پوزی چرواکیو نام دے ماینونو صفا کول وشتنا کړی دو.
دا والا سرا نیجا یو میٹنگ دے کورتا مندر سرا اور سرا پاسے
سویلی وزیرستان حکومتی چارواکیو له طرفه په سیمه کښې د ماین چودنې کښې د وژل شوي او پر هر جلی شوي کسانو د شمیر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل اقتصادي موضوع ته راګرځوم. د پاکستان حکومت له افغانستان، ایران، روس سره د بارټر ټریډ یا د سامان په بدل کې د سامان تجارت پیلول اعلان کړی. حکومت د دې پریکړې په اړه بیان خپور کړی. په پاکستان کې ځینو سوداګرو د حکومت دا اقدام ستایلو ویلي دي چې له دې سره به د سوداګرۍ نوې لارې برابرې شي، خو ځینې سوداګر بیا له دې عمله اندېښمن دي چې له یادو هیوادونو د اقتصادي توازن نشتون به د تجارت د دې نوې بڼې پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په راپور کې.
د جون په دویمه نیټه د پاکستان د تجارت وزارت د دې پریکړې په اړه خپل مراسله خپره کړې ده. په پاکستان کې کاروبار کوونکي یا تاجران د حکومت دې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟ د فیډریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری په خوانی مشر داروخان اچکزئی د جون په دریمه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا د کاروبار کوونکو لپاره یو نوې لار جوړه شوه چې ګټه به هیوادونو او تاجرانو ته وي.
تجارانو لپاره یو لار جوړ سوله، یو طریقه کار بل جوړ سو، کېدای شي خلکو ته په دې باندې کاروبار نور اسانه شي او د افغانستان خلکو ته هم اسانه شي. هر به همیشه به د حواله په ذریعه باندې د پیسو تلل راتلل، اوس به هغه چې دا به یو قانوني شکل جوړ شي او هغه به په قانوني طریقه باندې تګ راتګ.
په عین وخت کې بیا د خیبر پختونخوا د رسال پور انډسٹری سټیټ مشر عرفان الله خان بیا وایي چې د بهر هیوادونو نه سامان راغوښتلو کې ګټه شته، خو د پاکستان نه افغانستان، ایران او روس ته سامان لیږلو کې ګټه نه ښکاري. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې په سامانونو جوړولو د بجلی لګښت او ټیکسونه ډیر زیات دي.
او کوم چې زمونږ په پاکستان کې د ټیم کې آیټمز تیاریږي، کاغه میډیسن دي، کاغه ماربل دي، کاغه داسې د ماشومانو کوم دا ټایپیانې فوډز دي، نو ګارمنټس میک اپ سامان دي، نو افغانستان چمنګ دې ټایم لګو نو غیته اوم په ریټ کې وارنه کوي، چونکه پاکستان کې بجلی ډېره زیاته ګرانه، نو دې ټایم کې اوم هغه افغانستان کې تجارت روزګار کولو ولې دی نو غیته وارنه کوي. نو غی دې ټایم کې د پاکستان تقریبا پسو کې 5% هغه دلته نه ټایم چته، یا هم هغه ټایم چته چې هغه کې کوم غیته مشکلات دلته نه ملاویږي یا نور ملکونو ته هغه ناراضي خو ګران راځي.
د پاکستان د تجارت وزارت مراسلې تر مخه پاکستان کولی شي چې یادو هیوادونو سره د ډالرو یا نورو کرنسیو بغیر کاروبار وکړي، او هغه پاکستانی کمپنۍ چې د روس، ایران، افغانستان سره د سامان په بدله سامان کاروبار کول غواړي باید پاکستان په فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر کې رجسٹرډ وي. د یادې فیصلې پر رڼا کې د پاکستان څخه به شاودو، سبزیانی، غوښه، د کاسمیټک سامان، موټر سایکل او ترڅنګ شپږش توکي یادو هیوادونو ته لیږل شي، او بیا د افغانستان او ایران څخه به سبزیانی، وچ میوه، سکاره او نور شیان پاکستان ته راځي. د روس څخه به دال، غنم، سره او د ټیکسټایل مشینری پاکستان ته راتلی شي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي پاکستان ډالرو ته سخت ارزښت لري. په افغانستان، ایران او روس بندي بیا ځنی بندیزونه هم دي، نو دې هیوادونو د تجارت نوې لار پرانستا.
د دې خو پاکستان ته خپل ځانی ډیره فایده ده، ځکه چې پاکستان چې کم بار نشيزونه راوړي دا غي د پر ډالر پکاري، او پاکستان ته ډالر دی وخت ډیر زیات شارټیج دي. بلخو کې د دې درې ملکونو تو ګورونو په دې کې افغانستان تم دی وخت کې دا غي انټرنیشنلی ټریډ دا بند دي او بینکنگ چینل کلوز دی بالکل، او د کشانتی افغانستان باندې پابندیاں دي، پر روس باندې چې د انټرنیشنلی هغه باندې پابندیاں دي، یورپی ملکونو کې. او دا د دې سلور وړ ملکونو ضرورت دی چې دی خپل کې تجارت سیوا کی
د تاجرانو په وینا چې دی وړاندې هم د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ په لوی کچا پر رسمي او غیر رسمي ډول تجارت روانو، خو سه خه رسمي بنا خپل کړه. د تاجرانو په خبره تر دی وړاندې افغانستان او ایران سره په بیا لا بیلو کرنسیو کې تجارت کې ده. داړو به زل شو چې د سامان په بدله سامان کاروبار پیلېږي. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې پاکستان له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د کراچۍ چیمبر آف کامرس په خوانی مشر زبیر موتیوالا مشال ریډیو سره بیا په خبرو کې ویلي د دې ګټه بداوي چې له پاکستان څخه به ډالر بهر نوزي، سرمایه به محفوظ وي، د مال په بدله به پیسې نه ورکول کیږي، او هم له دې سره به د پاکستان د اکسپورت کچا لا زیاته شي. د نوموړي په وینا چې د یادو هیوادونو ترمنځ د یو بل سره اقتصادي توازن برابر نه دی، لکه روس چې دا وخت نړۍ په اقتصاد کې ځانګړي برخه لري، بل لور ته پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. په ایران او افغانستان چې نړیوال بندیزونه هم دي. د نوموړي په وینا چې د پاکستان څخه به بیا یوازې روجي او ځینې موسمي تازه میوه ایران ته لیږل کیږي، د دې له کبله به تاجرانو ته ګران شي چې د مال په بدله مال ورکړي. د کوټي چیمبر آف کامرس د چارواکو په وینا چې پاکستان څخه څخه تر ټولو زیات برآمدات افغانستان ته کیږي چې پکې دوایانې، وړه، پیسونه، خوراکي توکي او نور زیات شان شامل دي. خو له افغانستان څخه وچې او تازه میوې، قیمتي ډبرې او سکاره او ځینې نور شان راوړل کیږي.
کویټي چیمبر اف کامرس مشر عبدالله چکزئی بیا وایي،
لیکن د ایران سره څه صورتحال بدل دي؟ د ایران تقریبا 16 زیات اټمان موږ امپورټ راځي، پاکستان راځي، زموږ د خواصه صرف 2 یا 3 اټمان دي. په هغه کې یو وریجی چاول چې موږ ته وریجی دي، یو د کنجیت دي، او بل د ام سیزن سی د وسلام سیزن دی، ام دي که د مالټو سیزن بیا مالټې دي. د دې سره زموږ ایران خلک د موږ سره کم کاروبار چې کوي هغه موږ ډېر په نقصان کې روان. موږ بارها وار ګورمیر ته دغه کړی دي چې زموږ د دې په تجارت کې توازن برابر سره.
خو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ چیمبر اف کامرس وایي، طالبان حکومت او تاجرانو ترمن تر وسه په دغه اړه کومه پریکړه مخته درغلی. د پاکستان افغانستان سوداګرۍ چیمبر اف کامرس خان جان الکسی مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي، د پاکستان لخوا په پوله د تجارت معاملې سمو د مخ کې راپورته شوی و، خو د په وینا تر وسه کومه معاهده یا تړون نه دی شوی. د طالبانو د حکومت د تجارت او صنعت وزارت ویان اخوند زاده عبدالسلام جواد هم مشال لیډیو ته ویلي چې له پاکستان سره د سامان په بدله سامان سوداګرۍ په اړه ناست شوی، خو د هغه په وینا دا موضوع لا پاتې نه رسیدلی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د جون څلورمه د هغو ماشومانو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي چې د جنگونو او ناامنیو له وجې ژوند متاثره شوی دی. د پاکستان د قبایلي ډلو ماشومان هم په تیرو کلونو کې د بې کورۍ، ماین چاودنو او د سکولونو د ړنګېدو له پیښو سره مخامخ شوي دي. د ځینو غیر سرکاري ادارو د شمیرو تر مخه په قبایلي ډلو کې د ناامنیو او پوځي عملیاتو له وجې ړنګ شوي یو شمېر سکولونه لا هم بیرته جوړ شوي نه دي، او دا چې د هغو سیمو د پام وړ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نور.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل وب پاڼه ورکړي چې هر ورځ په نړۍ کې د جنگونو او نامنیو د پیښو له وجې د ماشومان ژوند له ترخو تجربو کړاوونو نه تیری کی. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع هم په هغو سیمو کې راځي چېرته چې د 1300 کلونو راهیسې ماشومان د نامنیو د پیښو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان سید مان الله مشال لیډیو توای، کله چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته خپل کلی ته ستانه شو، نو هلته پرې د ماین چاودنه وشوه. سید مان الله وایي، په هغه وخت کې عمر 15 کاله وو.
میزه په دغه وخت کې لکه چې رومري کنه کلی کوم دوما ورځوا چې لکه زدا سه میز کړدات دا چې د غره په محمد دا لکه کې ته ډانګې وې دا سه یوغه چارو کلا پاتا غا شای بو دا سه نن په لیار کې نو تر اوسه بس غا بام او بس ډایرکټ کلاس شو او لکه ګوتې بس کاټ کړل. را
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت لیکلي کله چې په واسیمه کې جګړه روانه وي، هلته نه یوازې تعلیم متاثر کیږي بلکې له دغه سره د صحت سہولتونه هم له ځنډ سره مخامخېږي، او په داسې حالاتو کې ماشومان، انجونې او هلکان د تشدد او د جنسي زورونو سره هم مخامخېږي. د برا جنوبي وزیرستان د تیارزا تحصیل یو اوسیدونکو انیس الرحمن د جون په درېمه مشال ریډیو ته وایي، هلته زیاتره ماشومان د ماین چاودنو د پیښو سره مخامخ شوي دي.
فرحان محمد فرحان امي بچای دا تقریبا 12-13 سال عمر دی، عمر راتر زوی دی. دا تقریبا 2021 اینډ وګنا سپتمبر ما خیال 18 سپتمبر یا 16 سپتمبر ته دا چودنه شوی و. دا په یوه کې لګیدل او لفټ شای کنا پکې راشه ودا کټ شوی دا.
انیس الرحمن دا هم وايي، د پوځي عملیاتو نامنه او لوږی د ماشومان سکولونه هم ډنګ شوی دي، او زیاتره سکولونه یې استادان او یا نور عمل هم نه لري.
سوچ الته خو مثال خلک چې کوم بالکل زما ما خپل چې پکې کوم سکول کې سبق وایلی تقریبا ما 3-4 سال په سکول کې خپل سبق وایلی دي، ا بالکل چې بالکل ډیمیج شوی دی، ختم شوی دی. کنه تاسو نو تاسو نور ما ډیر ځینې قتلې چې په یوه سکول ول بورډ لا کېدلې او له دغه څه ول ګرافي بشوي وا په یوه کې به ډیمیج وو.
په جنوبي وزیرستان ګلشن مسجد مشال لیډیو توای، په 2004 کال کې د خپل ملګرو سره د لوبو پر مهال ته یو زمکلان دی بم چاودنې ښکار شو، دغه پیخي ټول ژوند ور بدل کړ. نو موري د خپل حادثه پاړه مشال ریډيو ته وای
بارو ته زما کسره بس 12 سي پټو کې خلک ګرځي کنه
هاو
کته کې نو پس هغه کې ګرځیدلو بس بس مکه کې تنو بس شروع کې هو بس ډېر تکلیفون چې خبرو انسان کنه هغه एकदम پکټ راشي هغه نه پکټ شنو ډېر تکلیفونه یې پکې کنه شروع کې هم سره ډېر تکلیفونه جوړ شو بس مازور شم پکټ او ماشرار ته بیا ورو ما خپل همت وکړلو بس
بل خو د تیری مې میاشتې پر یوه اجتماع د شپې مهال بس سوالو د میرلی په موسیقي او حسوخیلو کې د انجونو د دوو سکولونو ودانې په بارو دوالو زولي ل دغه ورسته د سیمه خلکو احتجاج هم وکړو د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په سوات او ځینو نورو سیمو کې په دې تیرو کلونو کې زیاتره د جنکو سکولونو په بارو دوالو زول شوې دي د جنوبي وزیرستان د پختون ژغورنې غورزنګ یو مشر عالم زیب مسجد چې په قبایلی ضلعو کې د ماین چاودنو پر مسله کار کوي مشال ریډیو ته وای دوی دغه مسله د پوزي چارواکو ضلع انتظامی سره سو واره راپورته کړی دی
ټول سپټ آؤٹ کړی هم یو یو ځای ګوشه ګوشه هم موږ دوی سره شیر کړی ما خپل د ای جی سی سره په ټایم کې او اوس هم د تیر کال هم د ای جی سی سره د مختلف ځان سپټ آؤٹ کړی ورته څو ځان کې دوی کار هم سره وکړو نو د بدر ایریا کې په شوال ایریا کې هلته اوس یو پوسټ وارډر مشهور پوسټ وو د غرب پر سر باندې نو هغه چې کوم وو نو دوی اوس خالي کړی دی نو هلته چې کوم عام جناور ورترومي یا وسره چې کوم د شپانه ورترومي نو هغه هلته مقصد شکار شي یا
بلخوا د پاکستان په اوس په دې وروستیو کې دا ویلي وو چې دوی له سیمینا د ماینونو پر پاکولو کار پیل کړی د پاکستان وفاقي حکومت او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت هم دا ویلي وو چې د هغو سکولونو د بیا جوړولو پر فعالولو یې کار پیل کړی چې په دې تیرو کلونو کې د نامنې په پیښو کې ړنګ شوي ول
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د ضیاءالدین شینواره په نوم یو پاکستانی نارویجین پر خپل موټر سایکل له ناروې څخه پاکستان ته رسیدلې ده. هغه شپې ته کلن او یو مسلکي موټر سایکل چلوونکی یا بایکر دی. شینواره وایي له ناروې تر پاکستان سفر یې په یو میاشت کې وکړ. د ده په خبره د سفر مخې د نړۍ خلکو ته د پاکستان تاریخي او سیاسي ځایونه خول دي. دا راپور اوري چې فرهاد شینواره جوړ کړی دی او د ضیاءالدین شینواره د موټر سایکل په شور پیلېږي.
شپېته کلن پاکستانی نارویجی ضیاءالدین شینواری د مې په دویمه نیټه له ناروې اوسلو څخه په خپل موټر سایکل د نړۍ سفر پیل کړ او د جون په څلورمه نیټه پاکستان ته راورسېد او تورخم تاریخي سیلځای مچینۍ کې دمه وکړه.
زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمنی جرمنی نه چک سلواک هنګری رومینیا اور بلغاریا ترکی ایران اور بیا پاکستان سفر وک ز پیسہ دار نیم ہمارا شوق کڑا نو پراپر ٹریننگ اور ډیر زیات سخت ٹریننگ ہے ما چلور میں اس ٹریننگ کڑا دا پخبل خرچی روٹ ما بدلو او خصوصا اغه بایکران چکم پا روٹ نو راغی دا روٹ باندې زرانه
ضیاءالدین چې اصلاً د لنډکوتل پیروخیل اوسیدونکی دی له تیرو شلو کالو راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې د دې سفر مقصد یې نړۍ ته د ټولنیزو رسنیو له لارې د پاکستان سیل ځایونه او نرم اړخ ښودل دي.
د پاکستان د ټوریزم فروغ او د پاکستان هغه سافټ ایمیج خلکو ته یعنی روښول غواړم چې هغه خلک چې کوم یارګي یا نه دی پویل یا لیدلې نه دي نو زه ورته کولای شم چې زما ترو دوی دغه ځایونه وګوري دغه کلچر وګوري د ښایسته ځایونه وګوري د پاکستان هغه ښه شیونه وګوري چې کولای شي چې نور خلک هغه خلک چې یارګي یا چې هغوی وغواړي چې دلته راشي او دغه اکسپلور کا او پاکستان ټول د غنارډن ایریا د خیبر جنسي طرف ته راشي نور داسې تاریخي ځایونه چې دا ټول وګوري.
په تورخم مچنه چک پوسټ باندې د خیبر پاس په تاریخ بریفینګ ورکوونکی زعفران اپریدی وویل چې ضیاءالدین شینواری ته په خیبر پاس راتلو هرکلی وای او دلته پخوا هم یو شمیر خیر ملکی شخصیتونه راغلی او لدی ځای سیل کړای
کوم لندی کوتل تحصیل د وردا د یو فخر خبره ده چې دا ضیاءالدین په نوم شینواری دی او ناروی نه دلته دا په بایک باندې راغې د خیبر پاس وسیدون کې خوم دی زما پوړان دی د انډیا کرکټ ټیم دلته راغلی دی کوفی انان دلته راغلی دی رفیق تار صاحب علا دیو بخیر دی بختره جنتونو کی زیور کی اغه راغلی دی علی ڈی ڈی انا خو خیر دی رمخ کی وا او دا سی ڈی عظیم شخصیات دی میشنی پوسټ راغلی دی خیبر پاس او دی زین جداد سطح سمندر نه 2500 فیٹ بلندی باندې دا پوځ جوړ شوی د دې ځای نه هوایی منظر پاک افغان بورډر ښکاري کابل ریور کو هندوکش والا سلسله هم تې نه ښکاري
ضیاءالدین شینواری وویل چې سره له دې چې د هوایی جازونو او بسونو له لارې ګڼو ځایونو ته سفرونه کړي خو تل یې غوښتل چې نړۍ ته د سړک له لارې سفر وکړي او هیله لري چې د دې موټر سایکل په ذریعه به دا کار ترسره کړي او نورو ملکونو ته به هم سفر وکړي په اخر کې به بیرته ناروې اوسلو ته ستون شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. دا مشال ترسنگو سے